مسولیت لرونکو او په ځانګړي توګه د کونکو او خزو د وضعیت په اړه ډیر اندېښمنیم چې نه خبرې کولای شي او نه څاولیدلی شي. هغوی په کور کې له خپلو کورنیو سره په دې حالت او شرایطو کې هیڅ سرګرمي نه لري. د دوی یوازینۍ هیله د خپل راتلونکي لپاره او یوازینی پلان د همغه ښوونې او روزنې له لارې و چې په ښوونځیو کې یې د ځان لپاره جوړ کړی و.
در مکتبای اینا او را بخود برنامه ریزی کرده بودن.
د نشنوایانو نړیوال فدراسیون د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې څه باندې 1 میلیونه کسان د ناورېدلو ستونزه لري چې له 80 سلنې څخه زیات یې په مخ پر ودې هیوادونو کې ژوند کوي. د خلک ټول ټال له 300 څخه ډېرې بېلابېلې د اشارې ژبې کاروي. اوس د معلولیت لرونکو خلکو په ځانګړې توګه د نجونو او مېرمنو اندېښنه دا ده چې د ښوونځیو په تړل کېدو به دوی ونشي کولی چې خپلې د اشارې ژبې زده کړې او مهارتونو ته وده ورکړي.
ورځو لنډو خبرونو ته. د آسیا د اولمپیک سیالۍ د چین د هانګژو ښار په کوربتوب باندې نن پیل شوې. افغان لوبغاړي کیمیا یوسفی د افغانستان تور سور او زرغون بیرغ انتقالو. شاوخوا اتیا افغان لوبغاړو په دغو سیالیو کې په بیلابیلو ورزشي رشتو کې برخه اخیستې ده. که څه هم د طالبانو تر رهبرۍ لاندې د اولمپیک کمیټې له افغانستانه هېڅ نجلۍ دغو سیالیو ته نه ده استولې، خو 12 افغان لوبغاړي له بیلابیلو بهرنیو هیوادونو د افغانستان له ورزشي کاروان سره یو ځای شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY افغانستان او سودان د نړۍ په کچه دوه غي وادونه دي چې پکې ګڼ کسان له خوراکي نه خوندیتوب سره مخ دي. د دې ادارې په تازه ریپورت کې چې یو برخه نن د WFP په ایکس شبکه خبره شوې راغلي، په دواړو هیوادو کې لشپږو میلیونو زیات کسان له قاطع سره یو ګام واټن لري. بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو له حکومت د ښځو او نجونو پر زده کړو د بندیزونو په ګډون د ټولو بندیزونو په خاطر پوښتنه وکړي. د اوکراین پوځ وایي د روسیې تر اشغال لاندې په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې د تور سمندرګي د بیړیو پر مرکز د توغندیو په برید کې د روسیې د سمندري ځواکونو د مشرتابه غونډه په نښه کړې چې ډېره مرګ ژوبلې اړولې. دا حمله د جمعې په ورځ وشوه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
تاسو له کورنۍ له غړو سره یو ځای ناست یو تاسو مسیج یا زنګ راسي او تاسو هغه او کنه تاسو خوښ کی شاید هغه د تانیز دې مرګري خو خو تاسو فکر کوئ شاید بل څوک یې.
دیوی داسې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې یو شمېر نارینه د کورنۍ پر ښځو باندې بې ځایه ناحق شک کوي. د کورنۍ د غړو ترمنځ یو پر بل باندې شک کول کومې بدې پایلې لري؟ د شک کولو رواني زیانونه کوم دي او د اسلام دینې په اړه څه وایي؟ نن همدا موضوع څېړو. ملتیا مو وکړي. قدرمن اوریدونکو، د کورنۍ د غړو په تیره بیا د میرمن او میړه ترمنځ باور، اعتماد او درناوی اساسي او اصلي اصل دی. تجربه ښودلې که چیرې درناوی او اعتماد نه وي، د ژوند ټولې چارې ګډوډې کیږي. یو بل ته نه درناوی او بې باوري د کورنۍ آرامه فضا په لانجو او شخړو بدلوي. ځینې وخت بیا ګډ ژوند د همدې بې ځایه شکونو له امله له منځه هم ځي، ځکه شک هغه څه دی چې د وخت په تېرېدلو سره د انسان ذهن د منفي خواته بیایي. د مقابل کس نیک عمل غلط ورته ښکاري. شکمن کس شک ته د حقیقت فکر کوي. شریفه چې د یو مېرمنې مستعار نوم دی وایي چې په کم عمر زاړه سړي ته واده شوي، اوس یوه لور او درې زامن لري. دا چې دا ځوانه او میړه زول دی، په دې باندې پرته له کوم ثبوته شک کوي.
سندش کلان شده ای کلانگی مثلا برش میگه
خمری زیاد شوری طول ور تاویی چه ده زوری خزه ده زوانه ده ده هم دیل پارا چه ده دیر ور نوڑایم پا ما بندی پرتله ده چه کم نوم نصب کرمی و گوری شک گوی را تاویی چه ده زوان میده غاره پا هم ده حبرمو جنگ شو زیبو وحلم ده پلار کرده ولی گلم ده پلار کرده هم را پسی را غی ویلی چه تاویی ویلی چه زیبو وحلیم او پریخیم ما چې تر هغه ورته ویل چې کله مې داسې ویلي تیزاب یې مختاره وشیندل.
د روان شناسانو په باور شک تر یو حد لار انسان سره مل وي، خو د ځینو خلکو شک بیا په ژوند کې د تباهۍ لامل کیږي. د کابل اوسیدونکي اغلی اندړ وایي چې یو شمېر نارینه پر میرمنو باندې د ټلیفون پر زنګ او پیغام هم شک کوي.
داسې له کورنۍ له غړو سره یو ځای ناست یو تا ته مسیج یا زنګ راسي او تو هغه اوکې نه کې یا پټې کې، په دغه وخت کې شاید هغه د تا نږدې ملګری خو بیا دا فکر کوي شاید دا بل څوک وي، ځکه په دغه وخت کې ډېر شک کوي، ډېر بد تاثیر کوي. یعنی زه په دې ناامیده کېږم چې یعنی په ما کورنۍ اعتبار نه لري، دا ماته ناامیدي راکوي. یعنی د خور یا د ورور یا د مېرمن د خاوند ترمنځ مشکلات ډېر راځي، پاره خبره کې نو بیا جنجال راځي، زیاتر وخت بیا بېرته تانه ورکوي. یعنی مخکې له دې چې دغه شک وکړي باید هغه پوښتنه مخامخ ورته وکړي چې دا زنګ د چا و، څوک وو، او که په دې مثلا هغه خپله باید هغه مېرمن ورته وایي، له هېڅ وخت له خاوند یا له ورور څخه دا خبر نه پټوي، هغه ورته وایي، خو دوی که د شک په سترګه ورته ونه ګوري او دغسې سمه پوښتنه ورته وکړي هغه به بهتره وي.
اغلی اندړ زیاتوي اوسمهال چې له کور څخه بهر طالبانو پر میرمنو باندې چاپیریال تنگ کړی، ژوند یې ورته سخت کړی، بېشمېره بندیزونه یې لګولي، په کور دننه بیا د ځینو نارینهو له لاسه ښځې آرام نه دي.
نه دې باندې تګ اجازه لري، نه په کور کې ډېر موبایل استفاده کولی شي، طبعاً چې موبایل استفاده کړي چا سره دومره مصرفوي، دا خبرې ښځو ته طبعاً همیشه کېږي. نه دې باندې راحت دي، نه دې کور په داخله کې، ښځه هېڅ وخت خپلې غوښتنو ته نه دي رسېدلې، نه رسېږي په افغانستان دغو نارینهو باندې چې دوی مثلا افغانستان کې ډېر دا ډېر بد نارینه دي چې نه خوب کور په قراره پرېږدي، نه د باندې پرېږدي. زیاتره وخت خلک نه ته د خودکشي سبب وګرځوي، داسې په خویندې یا په مېرمنو باندې داسې شکونه غله ځان د ناامیده کوي.
مېرمن اندړ له نارینهو څخه غواړي،
له نارینهو هم دا خواهش ده چې هېڅ وخت په خپلې خور باندې، په خپلې مېرمن باندې دغسې بې معنا شکونه ونه کړي، هغو ته لږ حق خپل حق ورکړي، هغه لږ په خپله خوښه ژوند کولو ته پرېږدي. یو خو د باندې او طالبان حکومت دولت څوک چې د ښځو باندې قیدګري اوس کړي ده، دی د اقل په کور کې دوی ته لږ خوشحالي ورکړي چې کور کې خو خسته نه سي، ورته ژوند ورته تریخ نه سي. ښځه ډېر خفه کېږي، یعنی مثلا بې جایه بې معنا شک چې یا د ورور له خوا سي، یا د خاوند یا داسې بل نارینه له خوا په یوې مېرمن سي شک راسي، هغه باندې ډېر روحي فشار راځي.
د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکی چې نه غواړي خپل نوم واخلي وایي چې یو شمېر نارینه آن په خپلې مور باندې د دې لپاره چې یوه ښځه ده شک کوي.
نارینه پر خپل میرمنو باندې، پر خپل خویندو باندې، حتی داسې نارینه شته چې پر خپل مور باندې هغوی شک کوي، یو ډول په هر حالت کې شک کوي ورباندې. مطلب که هغه تعلیم کې دوی شک کوي ورباندې چې دا تعلیم په خاطر نه شي، دا نورو مسایلو په خاطر باندې، له کور واړې بیرون وځي، که هغه موبایل کاریم پر هغې شک کوي، د هغې په دوستانو باندې شک کوي. یعنی په ډېرو مواردو کې نارینه پر خپلې ښځینه باندې شک کوي، او دغه شک د دې لامل کېږي چې د دوی ژوند سخت شي، د دوی په ژوند کې هغه چې باید اوسي هغه څه مخته لاړ نه شي. ځکه کله چې په ژوند کې په اړیکه کې هغه هر ډول اړیکې شک رامنځته راشي، نو هغه اړیکه بیا څنګه چې په کار یې هغه څه مخته نه ځي. بل دا شک کول دا زما په نظر باندې خپل یو ډول رواني ناروغي ده. ځکه یو انسان چې یو څه نه لیدلي، یو انسان چې په یو څه باندې معلومات نه ترلاسه کړي، یو څه شواهد ورسره نه وي، هغه پاره شي باندې شک کوي، خپل یو ډول ناروغي ده، یو ډول منفي ناروغي ده. یعنی د انسان دا ذهن داسې شوی چې یعنی دا منفي ډول تسوق شوی اوسي، دا شک ورباندې ونکړي. هغه مثال تلیفون په درلودو، هغه که د کور نه په دباندې پروت وي، هغه که د خپلو خویندو مېرمنې یا د مور یا د کورنۍ د نورو ښځینهو بهرنۍ اړیکې اوسي، دوستانو اوسي، خپل خپلوانو اوسي، نو دا شک ورباندې نه کوي. که چېرته څوک تعلیم ولري خو دغه مسله نه، خو هغه نارینه چې هغوی تعلیم نه لري، هغه بیا په دې مسله باندې نه پوهېږي چېره شک په څه مطلب باندې، شک به کوم ځایونو رامنځته کړي. خو زه وایم چې نارینه دا یو ډېر بې معنا کار کوي چې دوی شک کوي، دا یو ډېر چټي کار دی چې دوی بې ځایه په ډېرو نه موضوعاتو باندې پر خپلو ښځینهو باندې شک کوي، او همدغه شک د دې لامل شي چې بیا د دوی په ژوند کې تر دې پورې شي ژوند له ډېرو زیاتو کړاوونو سره مخ شي.
د دې کس په وینا د ژوند خوښي په اعتماد او باور کې نغښتې. دا زیاتوي چې په میرمنو کې هم ځینې بیا داسې دي چې د کور پر نارینه و شک کوي.
مونږ چې ژوند کې هر اړیکه مخته وو، مونږ چې ژوند کې له هر اړیکه سره مخته ځو، هغه غیر له شکه ډېره ښه مخته تللی شي. که چېرته خاوند او مېرمنو اوسي، که دوی په یو بل باندې شک ولري، دا اړیکه هیڅ وخت کې مخته نه ځي. ځینې ښځینه هم شته په خپل خاوند باندې مثال شک کوي چې یاره دا بهر کې له نورو ښځو سره نورو نجونو سره اړیکه ونه لري، یا مثال د په کاروبار باندې شک کوي، یا په نورو مسایلو باندې. حتی داسې ښځینه هم شته چې په خپل خاوند باندې داسې قیدات لګولي چې مثال ته باید بیرون شپانه کوي ملګرو دوستانو سره په عموم کې. خو په افغاني ټولنه کې بیا نسبت له ښځینه نه نارینه بیا ډېر شک کوي. مثال خپل ته خپلې خویندې میندې تعلیم ته نه پرېږدي، حتی ډاکټر ته تک بندیز ورباندې لګېدلی، بازار ته هغوی نه پرېږدي چې هغوی لاړ شي ځان ته کالي واخلي، یا نور سودا چې دوی په ورځني ژوند کې ورته ضرورت لري هغه واخلي. زما په نظر باندې دا یو ډول ناروغي هم ده. د ناروغۍ تر څنګ باندې دا د تعلیم د کچې ټیټوالی دی چې زموږ په ټولنه کې بدبختي باید ده ووایو چې زموږ د ښځینو تر څنګ ډېری نارینه برخه هم بې تعلیمه ده او هغوی د شکل ذهنونو نه پوهېږي.
د ښوونکې او مدني فعالې قمر نیازی په وینا، ډیر شمیر افغان نارینه د ژوند په اړه برخه کې ځان ته د حق ورکوي چې لومړی کس باید دی وي، خبره د ده ومنل شي، کړه وړه د ده وستایل شي، هغه کم منفي کړه لکه شک کول هم وي. د دوی د خبرو مقابل کې باید څه ونه ویل شي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې وایي چې په افغانستان کې له پخوا وختونو څخه په دې خوا اکثره مېرمنې دغو مسایلو په تور ځورول شوي چې دوی اصلا ګرامینې دي.
په کوم ټولنه کې چې موږ ژوند کوو، په دې ټولنه کې د رسوم او د عادتو له نظره مرسلاري تر ډېره بریده پورې مخکې ده او قایم و دائم ده. په هر نظام کې مرسلاري خپل خاص ځای لري، خصوصا په اوسنی نظام کې چې دا دوره خو بیخي ډېر تر حد لا اضافه شوې مرسلاري په افغانستان کې. نو دغه مرسلاري خپل د نارینه ته دغه حس ورکوي چې دوی هر څه په ځان پورې تمام کړي، هر څه ازادي هم د ځان لپاره خوښ کړي، او د قوانینو وضع کول هم ځان اقدار وګڼي. نو کله چې دوی دغه د قوانینو وضع کول کل اختیار ځان ګڼي، نو دلته دوی کولی شي چې په کوم طریقو باندې کار واخلي تر څو چې ښځې خپل تر فشار لاندې راوړي. نو په لحاظه دوی دغه د ښځو تر فشار راوړلو ذریعه، یوازنۍ ذریعه، د شک ذریعه ده. چې د شک په سترګو کله ورته وګوري انسان ته، چې کله د شک په سترګو ګوري، هغه نه فورا داسې یو حالت رامنځته کېږي چې روانشناسي هم دا تایید کړې ده چې د هغه څخه خپله داسې یو ډول ناخداګاه یو حرکت منځته راځي چې د هغه حرکت په سبب باندې نور هم فضا دې ته اماده کېږي تر څو چې نور هم تهدید شي او نور هم د شک مصدر وګرځي. یعنی هغه د حرکاتو افعال داسې ترسره کېږي چې دا ویره د ښځې په زړه کې پیدا کېږي چې ته ودرېږه، داسې یو کار یې ما نه ونهشي تر څو چې دا خاوند مې په ما باندې شک وکړي، زه به داسې کار ونه کړم تر څو چې زوی مې خبر نه سي، ته ودرې، زه به دا کار داسې وکړم تر څو چې ما ورور په دې باندې پوه نه شي چې ما دا کار کړی ده. د ښځو دپاره دغه فضا رامنځته کېږي او د نارینهو دپاره هغه فضا هواره کېږي کوم چې هغوی غواړي تر څو ښځې تر استثمار لاندې ونیسي په دغه ذریعه باندې. دغه حالتونه رامنځته کېږي، د شک فضا رامنځته کوي، او شک بالاخره د دې سبب ګرځي چې یا هغه مېرمنه بالکل هغه غلط لاره تعقیبوي په ضد کې راځي، هغه تردید، هغه تشویش، هغه څه چې لري د نارینه او د خوا څخه، هغه د دې سبب کېږي چې دا خپل لاره بدله کړي، یو خود سرانه عمل ترسره شي، او یا دا هم چې هغه یو داسې نیمه جا نه ژوندۍ ده او نه هم مړه ده، په داسې یو حالت کې پاتې کېږي چې بالاخره آهسته آهسته خپل هغه فزیکي او روحي حالت هم د لاسه ورکوي، او د دغه استثمار تر لاندې همیشه خشنه اوسېږي، همیشه د جګړې او د جنګ لپاره چمتو اوسېږي، کوشش کوي چې دفاعي خودي وکړي، بعضې حق نه حق خبرې کوي، چې دا ټول د شک بنیاد او د شک اسباب دي.
بله نیازی صاحب، د کورنۍ فضا دا مسایل بیا څومره خرابوي. واضح خبره ده چې کله یو کار چا نه یې کړی، په عامه خبره یوه ګناه یې نه یې کړي او په هغې باندې شک لګېږي، کورنۍ کې وضعیت څومره خرابېږي؟
د کورنۍ وضعیت خرابوي، په دې دلیل چې موږ که خپل شرعي نظام ته هم وګورو، شریعت هم په دې باندې ټینګار کړی دی چې تاسې پر پاکلمونو ښځو باندې تور مه لګوئ، بوهتان مه وایاست. کله چې تاسې بوهتان وایاست یا تور لګوئ، په تاسې باندې د خدای او د خدای د رسول لعنت کېږي. نو د دې څخه دا جوته ده چې په بوهتان ویلو باندې یا په شک کولو باندې د ښځې روحیه متضرره کېږي، کیږي او هغه ما مخ کې ویلې چې کوشش کوي چې د دفاع خودي وکړي، یعنی د ځان څخه دفاع وکړي چې ولې په ناحق په ما باندې داسې تور ولګول سو، ولې دا کار ما نه ده کړی، دا را باندې کیږي. نو یا هغه دا تصمیم د ځان سره نیسي چې هو کوم یې ولاو بلاکې پرېږدم، اوس نو چې تور را باندې لګېدلی دی اوس خو یې بېخي نه پرېږدم، دا کار کوم. یا دا فکر ورسره پیدا کیږي، او یا دا هم دا فکر د دفاع فکر ورسره د هر لحظه جګړه کوي، جنجال کوي، په هره خبره باندې خوبه دی، ښه خبره هم پرې باندې ښه لګېږي، بده خبره هم پرې باندې بده لګېږي، په ماشومانو باندې هم بد اثر یې پرېوځي. د کور فضا مطلق یو ډول تر دغه لاندې چې بالکل یو حالت یې غوره کړي چې بالکل خوشایند نه ده، بالکل هغه ژوند د یو علاقې پرتله باندې مخته نه ځي، بلکې د یو مجبوریت تناسب ګرځي.
بله، په داسې یو وضعیت کې چې بیرون طالبان ښځې کار ته نه پرېږدي او په داخل د کور کې نارینه بې حده تر دې اندازې پورې چې کوي موبایل په لاس کې وویني یا په دروازه کې ولاړې وي حق ناق شک کوي، په داسې یو وضعیت کې به د تاسو مشوره نارینه وو ته څه وي چې د اقله د کورنۍ فضا خو میرمنو لپاره ترخه نه کړي؟
زما ټول نارینه وو ته دا مشوره ده، دا یو نظر ده، من حیث د یو با تجربه ښځې، من حیث د یو ښځې چې بلکې زه خپله خم یو ښځه یم، زه څه توقع لرم د نارینه څخه، که زما نارینه زما خاوند ده، که زما پلار ده، که زما ورور ده او که زما زوی ده، چې کوم توقع زه ځینې لرم همدغسې هره ښځه دغه توقع لري خپل د کور د نارینه وو څخه. چې تاسو وګورئ نن سبا داسې یو حالت په افغانستان کې راغلی چې شرایط څومره مقید شوی ده د ښځو د نارینه وو دپاره، د نارینه وو دپاره خپله، آیا دوی خپل د ځان دپاره دغه خوښوي چې دا اوس د اوسني نظام په دوی باندې دغه فشارونه واردوي؟ دوی په دغه حالت کې چې دوی قرار لري، دا اوس چې زه همدا نن خبر شوم چې د خصوصي پوهنتونونو لپاره هم طالبانو داسې یو قیدات وضع کړی ده چې باید ځوانان چې پوهنتون ته راځي خولۍ په سر کې ګیره کیږي، کوم قوانین چې ورته وضع کیږي چې دوی د ځان دپاره نه خوښوي، هغه قوانین چې دوی ته وضع کیږي هغوی که د ځان دپاره نه خوښوي د هغه په مقابله کې مجادله کوي، یا کوشش کوي چې د وطن څخه فرار وکړي، یا کوشش کوي چې بېخي پوهنتون پرېږدي، قرار په کور کې کینی. ښه، هغه څه چې د ځان دپاره نه خوښوي د بل دپاره ولې خوښوي؟ نو ښځه مظلومه طبقه ده، او فلحال دومره محکومه او مظلومه ده چې بې حد و بې اندازه د باندې فضا ټوله ورته مقیده ده، تا په کور کې هم فضا ورته مقیده کړې ده چې زنګ ورته راځي هم تا سترګې څلوري سي، که میسج ورته راځي هم ستا سترګې څلوري سي، ولې دې ته واداره کوي چې هغه غلط لاره تعقیب کړي؟ په دې خاطر چې هغه پوهېږي چې کله زما او ستا په منځ کې اعتبار نشته، باور نشته، که ته ما ورور یې، که ته ما خاوند یې، که ته ما پلار یې، چې ما باندې باور نه لري، نو زه څنګه توقع ولرم چې د باندې په ما باندې خلک باور ولري؟ نو ورونه دي مهرباني وکړي، هغه خپل باور، خپل اعتماد خپل په کورنۍ باندې وساتي، هغوی ته د فضا تنګوي نه، د تنګې فضا څخه، د قیوداتو څخه سرغړونې کېږي، د سرغړونو په پایله کې بدبختۍ منځته راځي، بالاخره څوک په دې مجبوره کېږي چې یو کار ته اقدام وکړي، هغه کار چې دوی نه غواړي هغه ته اقدام کوي. نو فلهذا صحه مه ورته مقیده کوي، هغوی ته په کور کې دننه هغه ازادي، هغه څه چې دوی غواړي، هغه خوشحالي، هغه امکانات، هغه سهولتونه چې ستاسې په توان او په قدرت کې ده، هغه ورته مهیا کوي، تر څو چې دغه ښځې په دغه کور کې چې ژوند کوي په مجبوري یې ونه کړي، په شوق ذوق باندې ژوند وکړي، په خوشحالۍ باندې ژوند وکړي، تا ته هم د خوشحالۍ فضا مساعده کړي، ځان ته هم، خپل راتلونکي اولادونو ته هم، اولادونه هم چې د باندې هم ښه حالات نه ویني، ښه شرایط نه ویني، ښه فضا نه ویني، ټول محدودیتونه دي، په کور کې هم چې محدودیتونه ورته وضع سي چې ټلیفون ډېر مه کاروه، انټرنیټ ډېر مه مصرفوه، نور تهدید سي چې ته ولې خپل اولادو ته پام نه کوې، دا ټول هغه قیدونه دي چې هېڅ انسان یې د ځان دپاره نه خوښوي. کله چې موږ غواړو چې آزاد اوسېږو، آزاد خدای خلق کړي یو، نو زموږ په آزادۍ کې هغه قیدات مه راوړئ چې موږ ته نه ښایي.
بله،
چې موږ ته نه ښایي هغه موږ ته مره مساعده کوي، فلهذا که موږ ته باندې هغه قیدات وارد سي، بالاخره موږ هم زموږ د کب یو داسې څه ترسره کېږي چې نه بیا یې تا دپاره افسوس ګټه لري، نه بیا یې موږ دپاره افسوس کوم ګټه لري.
بله نیازي صاحب، اخره پوښتنه به داسې مطرح کړم چې هغو میرمنو ته چې د کورنۍ له خوا شک ورباندې کېږي، هغو ته څه کول پکار دي چې د هغو شک هم لري کړي او خپل هم ارام ژوند ولري؟
نو خوندو ته مې بیا دا پیغام ده چې خوندو، اول خو خدای دې داسې نارینه وو ته د نیکو هدایت ورکړي چې شک کوي، خدای دې دوی ته وسه ورکړي چې دا خپل دوی خپله خپل ځان اصلاح کړي. بیا که دوی ځان نشي اصلاح کولی، تاسې داسې حالاتو کې په ځان باندې مه تحمیلوئ دغه حالات. که تاسې په ځان باندې تحمیل کړئ، سل په سله په تاسې باندې ټاپه کېږي هغه ګناه. که تاسې نه یې کړی هم در باندې ټاپه سو، یو ځل تور در باندې ولګول سو ټاپه سو، بیا که ځان ته د زمزم په اوبو هم پرېوې، د رحمت په اوبو هم پرېوې، بیا ځان نشي پاکولی. نو فلهذا په هغه وخت باندې اقدام وکړئ، فیصله وکړئ، ورته وښیاست په څه شي باندې شک لري. دغه تلیفون ته دې سودا ده چې د چا سره خبرې کوم بلنګور ته ووایه، ورته وایه وره ما د فلاني خورخوندې سره، یا ما د ورېندارې سره، یا د ما د خور د لور سره زه خبرې کوم، دغه د خبرې مې واوره. ځان تسلي کړه چې تسلي شولې چې زه د هغه سره خبرې کوم، نو بیا اجازه راکړه چې زه خبرې وکړم په مخه د خصه د اتاق نه ووزه. بله پلا داسې شک را باندې ونه کړي چې بیا خفه کېږم در نه. ځای په ځای د ځان څخه عکس العمل وښیاست. که عکس العمل مو ونه ښودله، فرصت مو ورته ورکړه نارینه وو ته، نارینه نور هم د فرصتونو څخه استفاده کوي، او بالاخره ته هم په دې مجبوره کېږي چې یو اقدام وکړي. تر دې چې مخکې تر دې چې مجبوره سي، ته داسې فضا برابره کړه چې د هغه شک له منځه لاړ سي. شک خو باوجود د دې چې له منځه لاړ سي، هغه په ځان کې خجالت سي چې ولې دا کار زه کوم، ولې داسې عمل ما ترسره کړله. راسي او ستانه بښنه وغواړي، او بالاخره تاسې په خوشحاله خوشحالۍ باندې خپل ژوند مخته یوسئ.
ډېره زیاته مننه نیازی صاحب، تاسې ژوندی او سلامت اوسئ.
مننه، ښه ورځ ولرئ.
د اسلام دین هم شک کول ناروا عمل ګڼي، او خلکو ته هدایت کوي چې له شک څخه ځانونه وژغوري. د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر په دې اکله له نورو معلوماتو سره.
شک اصلا په اسلام کې یو ممنوع عمل ده. اسلام دا نه مانی چې سړی ډیر شکونه وکړي او بدګماني وکړي، ځکه دا شک له بدګماني نه پیدا کیږي، او بدګماني الله جل جلاله منه کړې ده. الله تعالی فرمای اجتنی یا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. ای مؤمنانو، تاسو اجتناب وکړئ، ځان وساتئ له ډیر ګمانونو نه. ان بعض الظن اثم، یقینا بعض ګمانونه ګناه دي. د دې آیات پر رڼا کې اسلام موږ ته د تجسس او بدګماني او د بیجا پلټن اجازه نه راکوي. اسلام وایي چې ظن المؤمنین خیرا ما لم یرا شره، د مؤمنانو ګمان نیکی همیشه تر څو چې شر ونه ویني. دې آیات په اساس که سړی په کورنۍ کې، که په ټولنه کې، که په هر چیرته وي، بیجای ګمانونه کول، بدګماني کول، دا دی هغه د ټولنې، د کورنۍ او د یو مجتمع خیرازه له بینه بیایي. مخصوصا په کورنیو کې ډېر ستر مشکلات دغه بدګمانیو نه او بیجای شکونو نه او بیجای شبهاتو نه ایجادېږي، ځکه دغه کثرت د شکوک او کثرت د شبهاتو دغه اعتماد د کورنۍ ختموي. د دغه وجه نه اسلام مخکې له مخکې دې ته یو لارښود ذکر کړی ده چې موږ منې کړي ول دی نه، اجتنبو کثیرا من الظن، تاسې اجتناب وکړئ له ډېر ګمانونو نه، ځکه دا ډېر ګمانونه د انسان هغه اعتماد وثوق او هغه ختموي، او انسان رواني مبتلا کوي. ها خلکو چې ډېر شکونه کوي، بله د انسان ناروغي د ارواحي لحاظ، رواني لحاظ او د ارواپوهنې لحاظ دا سړی ناروغه وي. نو ناروغه سړی معمولا شکونه کوي ډېر زیات، په هر چیز کې تجسس کوي، په هر چیز کې شکونه کوي. بې جایه اله ټلیفون ولټوه، اله دا کتابچه ولټوه، دا خط ولټوه، اله دا ولټوه، اله بکس ولټوه، اله دا شای وکړو، دغه کورنۍ اعتماد بیا په دې باندې ختمیږي. نو بهتر دا ده چې د مسلمانانو عمومي رهنمود یا لارښود چې ده چې مؤمنانو ګمان په یو بل باندې د خیر او د نیک ګمان وي، باید یو بل باندې نیک ګمان وکړي. مخصوصا په کورنۍ نظام کې، په کورنۍ نظام کې که دا اعتماد له منځه ولاړه، د کور ټول خوند او خیرازه له منځه ځي. نو اسلام مکمل کثرت د ګمان او بېجای ګمانونو نه او شک کولو نه به مورد دونه مخکې له مخکې موږ منه کړیو، د دې لپاره چې دغه د ژوند خیرازه له منځه ولاړ نه شي، کورنۍ د خوشحالۍ بجای خفګان منځته رانه شي. نو مخکې له مخکې موږ ته صریح او کثرت لارښودنه کړې ده، او پیغمبر علیه السلام هم فرمایي چې مؤمنان په خپل باندې نیک ګمان کوي همیش. نو دا ښځه او خاوند خو مؤمنان دي، خپل منځ کې باید ډېر د اعتماد او د وثوق او د تکیه یو بل باندې متکی او له شکوک او شبهاتو نه او له بدګمانۍ نه پاک شون ولري.
قدر من دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. دا خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
زراز جانانا پماش مہربانا زرا ز جانانا پماش مہربانا جا زرا ز جانانا پماش مہربانا جا سنگ زندگی دا ہے دا سنگ زندگی دا تیرو میں بے لتانا راز راز جانانا پماش مہربانا پسڑ کے میں اسے گے زما خو گجانانا پسڑ کے میں اسے گے زما خو گجانانا دا سنگ زندگی دا ہائے دا سنگ زندگی دا تیرو میں بے لتانا راز راز جانانا پماش مہربانا کی تباکڑا گل رنگ زندگی میں سامنا کے تباکڑا ہر طرف بہارو وفا نتا جفاکڑا تو سومر ستم کریے زما دزر مہمانا سومرس تم کریے سما دس مہمانا دا سنگ زندگی دا ہائے دا سنگ زندگی دا تیرو میں بے لتانا راز راز جانانا پماش مہربانا دنیا میں ٹولا درکڑا بس کا زہر زمانہ او دنیا میں ٹولا درکڑا بس کا زہر زمانہ دا سنگ زندگی دا ہے دا سنگ زندگی دا تیرو میں بے لتانا راز راز جانانا پماش مہربانا راز راز جانانا پماش مہربانا دا سنگ زندگی دا ہائے دا سنگ زندگی دا تیرو میں بے لتانا راز راز جانانا پماشا مہربانا دسوم رستم کریے زما دز مہمانا دنیا میں بے لتانا کندر پشان ویرانا دنیا میں ٹولا درکا بس کا زہر زمانہ